د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبه پیل شوه. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپای ته ورسیدې. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1409 هجری لمریز کال د سنبولې د میاشتې اتمه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له 13 سره برابره ده. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رئیس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې د سیاسي ګوندونو د څارنې غوښتنه مني، خو وایي اوس نه وخت ده چې دغه انتخابات بایومیټریک له لارې ترسره شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د چک ولسمشر په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي تمنه لري چې اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې د ادلب ولایت په چارو کې مداخله ونه کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګ ګو پینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د لیدنه کتنه پرون ناوخته په ارکی وشو. ښاغلی انګو پینګ وویل چې د چین حکومت د افغانستان له لوري طالبانو ته د مشروط اوربند ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر کې همکاریو ته ژمن دی. د دې ونډې په محل د افغانستان ولسمشر وویل تروریزم د دواړو هیوادونو او نړۍ ګډ دښمن دی چې د ګډې مبارزې له لارې کولی شو د ترهګرو مخه ونیسو. ښاغلی غنی تر لویې اخترې یوه ورځ مخکې له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د دې اوربند شرط دا دی چې هغه وخت به پلی کیږي چې طالبان یې ومني. تر اوسه طالبانو دې اوربند ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د چک ولسمشر میلوش زیمان په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. په پراګ کې پرون د چک جمهوریت له سفیرانو سره د هیواد ولسمشر د کلنۍ غونډې په مهال وویل چې په کابل کې د چک پوځیان د پراګ لپاره جګړه کوي. په وروستیو کې په چک کې یو شمېر ګوندونو پر حکومت فشارونه زیات کړي چې له افغانستان خپل پوځیان وباسي. تېره میاشت په بګرام کې د یوې چاودنې په مهال درې چک سرتېري ووژل شول. په افغانستان کې چک 213 پوځیان او روزونکي لري او له 2002 میلادي کال را په دې خوا په دې هیواد کې تر اوسه 14 چکې سرتېري وژل شوي دي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ دریمه یو ورځنۍ لوبه سبا په بلفاست کې ترسره کیږي. د دواړو لورو ترمنځ روانه اونۍ د 500 اورونو دوه لوبې وشو چې وایي افغان لوبغاړو او بلې پرون ایرلند د درې وکټو په توپیر وګټله.
And there we are, the winning runs for Ireland, and they complete victory.
سبنې لوبه مهمه ده ځکه چې د دې لړۍ وروستۍ یو ورځنۍ لوبه ده او هر لوري کې وګټل لري دغه یو ورځنۍ لوبه جام بخپل کړي. افغان لوبډلې د ایرلند د سفر په ترڅ کې تر دې مخکې د شل اورونو له دریو لوبو دوه ګټلې وي او یو د باران له امله نه وشوي. د همدې سیمې یو نړۍ څو خبرونه. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای وایي دی دا تمنن لري چې اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. خامنه ای پرون له ولسمشر حسن روحاني او وزیرانو سره په ګډه غونډه کې وویل
با اروپا بنده قبلا هم گفتم الانم میگم ارتباط با اروپا
د اروپا په برخه کې ما مخکې ویلي وو اوس بیا وایم له اروپا سره باید ارتباط ادامه پیدا کړي، خو له دوی هیله مه کوئ. له اروپا امید قطع کړئ. اروپا داسې ځای نه دی چې موږ وکولی شو د خپلو بېلابېلو مسایلو لپاره د اټومي تړون د مسلې او اقتصادي مسایلو په ګډون هیله ورته وکړو. دوی به هیڅ ونه کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران له 2015 کال اټومي تړون څخه وتلی دی، خو جرمني، فرانسه، بریتانیا، چین او روسیه لا هم دې تړون ته ژمن دي. د د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې د ادلب ولایت په چارو کې مداخله ونه کړي. سرګی لاورف پرون په موسکو کې خبرلانو ته وویل د سوریې حکومتي ځواکونه دې ته چمتو شوي دي چې پر ادلب پراخ عملیات وکړي او په دغه هیواد کې د یاغیانو دغه وروستی مرکز هم ونیسي. بل لور ته د روسیې اژانسونو په وینا له 2015 کال راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې ده، تر بل هر وخت روسیې په ختیځې مدیترانې کې ډېرې جنګي بیړۍ ځای په ځای کړې دي. لاورف وویل دی هیله مند دی چې لویدیز همکاران ادلب ته داخل نشي او د تروریزم ضد عملیاتو مخه ونه نیسي. واشنگتن، لندن او پاریس روانه اونۍ دمشق ته خبرداری ورکړل او وویل چې د ادلب په جګړه کې کیمیاوي وسلې استعمال نه کړي. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په ګډون ښایي ټولو لورو جنګي جنایت ترسره کړی وي. ریاض پرون په یوه بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ناسم معلومات ځای شوي او له حوثي یاغیانو څخه د ایران د ملاتړ مسلې ته پکې اشاره نه ده شوې. د ملګرو ملتونو یو پلاوی د سهشنبې په ورځ د یمن د جګړې په اړه په خپل خپاره کړي راپور کې څرګنده کړه چې د یمن په څه باندې درې نیم کلنې جګړې کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او یمن حکومت خای د جنسي تیریو او د بیګونا خلکو د نیولو په ګډون کم عمره لکان جګړې تاسوولې وي. سعودي عربستان د یو ائتلاف مشرۍ له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد جګړه کوي. د اریزونا ایالت په مرکز فینکس کې د سناتور جان مکن جسد د هغه د کورنۍ د غړو، پخوانیو همکارانو او نورو عامو خلکو د لیدو لپاره پرون کیښودل شو. د اریزونا ګورنر ډوګ دوسی په دې مراسمو کې د اریزونا مشهور طبیعي پارک ته اشاره وکړه چې په نړۍ کې یو بې ساری پارک دی او د جان مکن ستاینه یې داسې وکړه:
To the rest of the world, John McCain was Arizona.
نور نړۍ ته جان مکین اریزونا و. کله چې موږ ټول دلته راغلو او خلکو ته مو وویل چې موږ د اریزونا یو، خلک په دې برخه کې له دوو سترو شیانو خبر دي، له جان مکین او ګرین کانیون څخه. تاسو اریزونا له جان مکین پرته تصور کړئ لکه اریزونا چې له ګرین کانیون پرته تصور کوئ. دا طبیعي نه ده. جان مکین چې دوه ځلې د جمهوري غوښتونکو ګوند له لوري د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید شوی و، د تېرې شنبې په ورځ د 70 کلونو په عمر د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شو. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کدا وزنی نور خبرونه غوړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویپانه کېشته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو پر پروسې د سیاسي ګوندونو د څارنې غوښتنه مني، خو وایي اوس ناوخته دی چې دغه انتخابات د بایومیټریک له لارې ترسره شي.
بایومیټریک سیستم هم ډېر زیات وخت ضرورت لري. کومې کمپنۍ سره چې موږ تماس نیولی یا کمپنۍ سره همدغو حزابو هم تماس نیولی، هغه له الاقل شپږ میاشتې ته ضرورت لري او موږ تر انتخاباتو پورې صرف 50 ورځې لرو.
د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابي مسله روښانه ده.
متاسفانه چې دغه هیوادونه همیش غواړي بهانې ولټي او دغه بهانو له لارې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
د نورستان د روغتیا مسؤلین هم دا مني چې په دې ولایت کې تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې لازم کارونه نه دي شوي.
خپله د عام روغتیا ریاست ودانۍ نه لري. دا یو عمده ستونزه ده. فعلا موږ په یو روغتیایي مرکز کې د ریاست چارې پر مخ وړو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې روسیې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې د مداخله نه کوي. د خبرونې په روسیې برخه کې د ژوند رنګونو یوه نوې برخه درته خبرو چې له یوه محصل سره مو خبرې کړي.
انشاءالله غواړم چې یو ښه انجینر اوسم، افغانستان ته خدمت
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنو د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون یو ورځ وروسته تر دې چې د کابل ښار په پنځو بیلابیلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو پلویانو مظاهرې وکړي، د مظاهره کوونکو یو غوښتنه ومنله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ازادي رادیو ته وویل چې د ګوندونو استازي کولای شي د 3 د 28 نیټې د انتخاباتو په څارنه کې برخه واخلي، خو مظاهره کوونکو کې د دې غوښتنې ترڅنګ د بایومتریک لارې د انتخاباتو د ترسره کېدو او په انتخاباتي سیستم کې د تغییر په راوستو ټینګار کوي او ګواښ کوي چې که دا غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د یو شمیر سیاسي ګوندونو دا وړاندیز ومنه چې د دوی استازي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د بهیر څارنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس کلاچان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل چې دا څارنه خپل مراحل لري، هغه باید ترسره شي.
نظارت د قانون له مخې د دوی قانوني حق ده. موږ دوی ته مخکې هم ویلي وو چې خپل متخصصین راولېږي او ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یوځای په یو میکانیزم باندې خبرې وکړي چې څنګه باید هغه نظارت په مرکز او ولایتو کې ترسره شي، او هغه ګوندونه چې غواړي نظارت وکړي هغوی د قانون مطابق باید اول د کمیسیون ته خپل اسناد وړاندې کړي، د کمیسیون څخه اعتبارنامې واخلي او د اعتبارنامو څخه وروسته بیا خپل ناظرین موږ ته معرفي کړي، تر څو د هغوی دغه خاص کارتونه چې ناظرینو ته د نظارت لپاره ورکول کېږي هغه موږ دوی ته ورکړو.
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د یو شمېر ګوندونو استازو حکومت تورن کړ چې په انتخاباتو کې د درغلیو هڅې کوي. دغو اعتراض کوونکو د ښار په 5 سیمو کې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو وویل که چیرته د دوی غوښتنې ونه منل شوي دوی به د ولایتونو پر لور د خپلو اعتراضونو لمن پراخه کړي. دا ګوندونه چې په سر کې جمعیت اسلامي او حزب اسلامي دي ادعا کوي چې ټول شمېرې 15 سیاسي ډلو ته رسیږي. دوی د انتخاباتو د څارنې ترڅنګ پر دې ټینګار کوي چې د بایومیټریک ټکنالوژي له لارې دي انتخابات ترسره شي او په انتخاباتي نظام کې تغییر راشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد وایي چې د بایومیټریک مسله وخت غواړي او په انتخاباتي نظام کې بدلون د دوی صلاحیت نه دی.
د قانون تغییر هغه د قانون د انتخاباتو په اساس باندې او د همدغه رقم ته د اساسي قانون په چوکاټ کې چې موږ ورته وګورو هغه وسته منلو وایل نه دي، او هغه تغییر چې په قانون کې راځي او تعدیل چې په قانون کې راځي هغه یا پارلمان د یا د افغانستان جمهور رئیس د انتخاباتو قانون وایي چې کله تاریخ د انتخاباتو اعلان شي په هیڅ طرز العمل کې هم په خپلو طرز العملونو کې هم بیا کوم تغییر نشي راتلی. او همدار رقم د بایومیټریک مسالې دا مونږ په منوال شکل باندې ثبتنام شوی ده. نو د بایومیټریک سیستم هم ډیر زیات وخت ضرورت لري کوم کمپنی سره چې مونږ تماس نیولای یا کمپنی سره همدغه حزاب هم تماس نیولای هغه على الاقل شپږ میاشتې ته ضرورت لري او مونږ تر انتخاباتو پورې صرف 15 ورځې لرو.
د معترضو سیاسي ګوندونو یو شمېر مشرانو د شنبې په ورځ په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو ګډه کمیټه جوړه شي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو ټاکلې نیټې او مهالویش ته په پام سره د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو په اړه خپل عملی طرح وړاندې کړي. خو پرون د دغو ګوندونو استازو د مظاهرو پر مهال په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې پر ګډې کمیټې ځکه باور نه لرو چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د انتخاباتو په ارتباط د دوی یو غوښتنه هم نه ده منلې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولس جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د ایران او افغانستان ترمنځ د حقابې مسله روښانه ده. د دې کمیسیون رئیس پرون ازادي راډیو ته وویل ایران د حقابې له مسلې څخه په استفادې هڅه کوي پر افغانستان فشارونه زیات کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې هیواد یې لا تر اوسه له افغانستان سره د اوبو په موضوع کې کومې موافقې ته نه دی رسېدلی. ایران چې ډېرې سیمې په تېره بیا سیستان بلوچستان له وچکالۍ سره مخامخ دي اکثره وختونه افغانستان ګرم بولي چې د هیواد د برېښنا د تولید لپاره بندونو کې د اوبو په ذخیره کولو سره ایران ته د اوبو د بهېدو مخه نیولې ده. په دې اړه نور حال د یوسف خانزادران په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون د افغانستان د اوبو د حقابې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په غبرګون کې وایي چې په دې اړه هر څه روښانه دي. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران د 1350 لمریز کال د قرارداد له مخې یوازې کولی شي چې د هلمند د سیند له اوبو نه استفاده وکړي، نه د افغانستان د نورو اوبو نه. ښاغلی پتخوابي وایي ایران هڅه کوي چې د حقابې په وسیله په افغانستان کې ستونزې زیاتې کړي.
او د حقابې موضوع چې له ایران سره ده معلومه ده د کې هیڅ مشکل نشته. د افغانستان خلک د افغانستان حکومت د کې هیڅ مشکل نه لري، هغه ټول د قوانینو مطابق ټول معلوم دي متاسفانه چې دغه هیوادونه همیش غواړي بهانې ولټي او دغه بهانو له لارې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په دې وروستیو کې ویلي چې هیواد یې په پرله پسې توګه د اوبو په موضوع د افغانستان سره خبرې کوي، خو په دې تړاو یوې هوکړې ته رسیدل کافي وخت ته اړتیا لري. ښاغلی ظریف د ایران د دولتي تلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي چې د هلمند د سیند د اوبو د موضوع د هواري لپاره ایران له مختلفو لارو نه کار اخیستلی شي. ایران په خاطر دی هم د افغانستان پر هغو سیندونو چې اوبه ایران ته تیریږي پرې د بندونو پر جوړولو ناخوښي ښودلي، او د هیواد په لویدیځ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي چې تهران د دغو بندونو د جوړولو مخه نیسي. اوس د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ایران د وچکالۍ او هوا پیژندنې ملي مرکز ویلي چې په روان کال کې د سیستان او بلوچستان په ګډون د ایران اکثره سیمې د اوبو له کموالي او وچکالۍ نه متاثره شوې دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه د سه شنبه په ورځ ویل د کابل او تهران ترمنځ د حقابې په هکله داسې کوم اختلاف نشته چې دواړه هیوادونه د پرې بحث وکړي. د 1353 لمریز کال د تړون له مخې ایران د هلمند په اوبو کې په هره ثانیه کې 26 متره مکعبه حقابه لري چې په کال کې 800 میلیونه متره مکعبه اوبه کیږي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وایي دغه تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ نافذ دی او ایران ته پکار ده چې درناوی وکړي.
د موږ دولت ایران سره قرارداد امضا کړ او قرارداد تروسه نه دی باطل شوی، تروسه هغه نافذ دی. هیڅ ستونزه پکې نشته. لوی هغه ستونزه په دې کې ده چې د ایران له سهمه څو ځلې ډېر زیات اوبه ایران ته تللې او تروسه په دغه 17 کاله همدغه ډېرې اوبه هلته ځي.
د ایران ترڅنګ پاکستان هم په ځینو مواردو کې د افغانستان سره د اوبو په سر له ستونزو ویلي، او په یو نه یو ډول یې په دغه هیواد کې د اوبو د بندونو سره مخالفت کړی دی. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د افغانستان اوبه ارزښتمنې دي چې په ښه توګه به مدیریت شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او د اوبو او برېښنا کمیسیون منشي موسی خان نصرت وایي چې ایران تل د اوبو په اړه بې ځایه ادعاوې کړي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دي. اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د نظامی حضور پراخېدو خبره رد کړه. مقاله لیکي چې امریکا به په افغانستان کې دایمي ډیپلوماټیک حضور ولري، خو پینټاګون په افغانستان کې د یو نه ختمیدونکي نظامی ماموریت تمنه لري. مقاله د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد له قوله لیکلي چې امریکا په افغانستان کې په یو نه ختمیدونکي جګړه کې بند نه دی پاته، خو امریکا په جنوبی آسیا کې دایمي ډیپلوماټیک او امنیتي ګټې لري. له همدې کبله امریکا غواړي په سیمه کې خپل نفوذ وساتي. مقاله د امریکا دفاع وزیر جیم میتیس خبرو ته هم اشاره کوي چې وایي پر غزنی پراخه حمله د افغان امنیتي ځواکونو د کمزورۍ په معنا نه ده. د دا هم ویلي چې طالبان جګړې ته د پای ټکی ایښودلو ته لیوالتیا ښیي. مقاله لیکي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره په دې باور ده چې د نظامی فشار په زیاتولو سره به طالبان د سولې خبرو ته اړ باسي. مقاله همداراز لیکي چې جیم میتیس د بلیک واټرز شرکت جوړونکي اریک پرنس وروستۍ څرګندونې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر ځای شخصي قرارداد دی قواوی و ګمارل سي. ملټری ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان د جګړې د راتلونکو په اړه د امریکا دفاع وزارت څرګندونه تکتلې دي. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور اول اسکاله کېدونکې دي، خو د امریکا دفاع وزیر جیم میتیس او لوی درستیز جوزف ډنفورد وایي دا د دایمي نظامی حضور په معنا نه دی. امریکا په افغانستان ته په راتلونکو دوه درو ورځو کې د جنرال جان نیکولسن پر ځای د ولسم قومندان ډګر جنرال سکاټ میلر هرکلی وکړي. مقاله لیکي چې دوی به په افغانستان کې د امریکا او ناټو د 30,000 ځواکونو مشري پر غاړه لري چې اوس مهال د افغانستان د ثبات لپاره کار کوي او دغه هیواد ځواکونه روزي. له 30,000 ځواکونو څخه 14,000 امریکایان دي چې شاوخوا نیمایي د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت برخه دي، او نور شاوخوا 5,000 امریکایي ځواکونه د فریډم سنتینل په نوم ماموریت تر چتر لاندې کار کوي چې د داعش ډلې او نورو سختریزو ډلو پر ضد عملیات کوي. مقاله زیاتوي چې پینټاګون په داسې حال کې دا خبرې کړي چې د افغانستان په اړه د دغه وزارت ستراتیژي یوه کلنه کېدونکې ده، او میتیس ویلي چې د امریکا پوځ په افغانستان کې ماموریت ته ژمن دی.
you ازادي رادیو اوري د نورستان د عام روغتیا مسولین هم دا مني چې په دې ولایت کې تر اوسه د روغتیایي خدماتو په برخه کې لازم کارونه نه دي شوي. تر اوسه په دې ولایت کې یو روغتون هم نه دی جوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره په تیرو 12 کلونو کې نړیوالو د میلیارډونو ډالرو مرسته کړې ده. تفصیل یې روح الله نوري په راپور کې.
په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي، چې یو یې هم د روغتیایي مرکزونو او مرکزي روغتون د ودانۍ نشتوالی دی.
ځینې روغتیایي مرکزونه دا اوس هم په شخصي کورونو کې دي، خو له نیکه مرغه هغې لپاره موږ پلانونه لرو چې هغه روغتیایي مرکزونه چې په کرایي کورونو کې دي یا د ټولنې لخوا ورته کورونه ورکول شوي دي، هغه موږ ودانۍ ورته آبادې کړو. خپله د عامې روغتیا ریاست ودانۍ نه لري، دا یو عمده ستونزه ده. فعلا موږ په یو روغتیایي مرکز کې د ریاست چارې پر مخ وړو.
ډاکټر ستوري وایي د مرکزي روغتون په ودانۍ چټک کار روان دی او د نورو لپاره د بودیجې پیدا کولو هڅه کوي.
دوه سلویخت روغتیایي مرکزونه چې دوی موبایل یا ګرځنده ټیمونه دي، سلویخت نور روغتیایي مرکزونه دي. په دکې مونږ تقریبا 15 روغتیایي مرکزونه اوس هم ودانۍ نه لري، ودانۍ ته ضرورت لري. ولایتي روغتون چې لومړنی ولایتي روغتون دی په نورستان کې پارون کې جوړیږي، ودانۍ چارې د روغتیایي مرکز په تیزۍ سره روانې دي. 50 بستریز ولایتي روغتون به ولري.
هغه وویل بل ستونزه په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې د خزینه ډاکټرانو نشتوالی دی.
بل عمده ستونزه چې موږ ورسره مخ یو، ډېرې هلې ځلې کوو چې خزینه ډاکټران وګمارو په خپلو دندو باندې. ټول مونږ 10 کسه ډاکټرانو ته اړتیا لرو، ولې اته اوس هم کمې دي. یوازې دوه مونږ توانېدلی چې په دندو وګمارو. د دې لپاره د عامې روغتیا وزارت سره په تماس کې یو، ترسو د دې ستونزې ته بالاخره د پای ټکی کېږدو.
د نورستان اوسیدونکي هم په خپل ولایت کې د خزینه ډاکټرانو له نشتوالي سره ټکوي او وایي په کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو نشتون په وجه اکثره خزینه ناروغان یې روغتون او ډاکټر ته له رسېدو وړاندې په لاره کې ساور کوي. او حکومت ته پکار دي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره چټک ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
روسیې له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې په سوریه کې مداخله ونه کړي. مسکو دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په سوریه کې د بشر الاسد رژیم پلوي ځواکونه د یاغیانو د وروستي مهم مرکز د نیولو لپاره چمتو شوي دي. احمد شیبر راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر غربي هیوادو شغ وکړ چې په سوریه کې د ترهګرو د جرړو د ایستلو په چارو کې مداخله ونه کړي. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ دا خبرې په ماسکو کې خبریالانو ته په داسې حال کې وکړې چې راپورونه وایي د بشار الاسد ملاتړي ځواکونه د ادلب ولایت نیولو ته تیار شوي. ماسکو هم په ورته وخت کې د سوریې خاورې ته څیرمه د مدیترانې په بهیرې کې جنګي بیړې زیاتې کړې دي. روسی رسنی خبر ورکوي چې له 2015 کال را په دې خوا چې روسیې د سوریې په کورنۍ جګړه کې مداخله پیل کړه، دا تر بل هر زمان ډېر روسی ځواکونه دي چې په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. سرګی لاوروف ادلب ولایت یو ناسورو باله او ویې ویل چې دا سیمه باید پاک شي. دا د هغو ترهګرو وروستۍ ستر اړه ده چې د اوربند له زون څخه استفاده کوي. دوی ملکیان سپر کړي او هڅه کوي چې هغه وسله والې ډلې چې له حکومت سره خبرو ته چمتو دي تر خپل واک لاندې راولي. دې لیدلوري ته که وکتل شي، دا یو خیرن ناسور دی چې باید تصفیه
شي.
لاوروف زیاته کړه چې دی هیله مند دی چې لویدیځ هیوادونه به د یاغیانو هلو ځلو ته سر ټیټ نه کړي او د تروریزم ضد عملیاتو مخه به ونه نیسي. واشنگتن د سوریې د وکلنې کورنۍ جګړې په ترڅ کې د اسد د رژیم د مخالفانو ملاتړ کړی. ترکیه هم د دې رژیم د مخالفانو حمایت کړی دی، خو تر ډېره یې د هغو مخالفانو پلوي نه ده کړې چې واشنگتن یې تر شا ولاړ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرته له دې چې ډېر جزئیات ورکړي، دا خبره وکړه چې د ماسکو او منقرې ترمنځ د ادلب د جګړې په برخه کې بشپړ سیاسي تفاهم شته. امریکا، بریتانیا او فرانسې روانه ونی. یو ځل بیا د بشار الاسد رژیم ته خبرداری ورکړ چې د ادلب په جګړه کې له کیمیاوي وسلو استفاده ونه کړي. دغو درویو هیوادو ویلي دي که چېرته داسې وشي نو د غرب له عکس العمل سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې ماسکو پر یاغیانو تور پورې کړی دی چې غواړي په ادلب کې د کیمیاوي وسلو برید وکړي تر څو غرب هوایي بریدونو ته وهڅول شي. بلې خواته د ناټو ویاند وانه لانګسکو ویل چې څو روسي بیړۍ چې پر کروس توغندیو مجهز دي په مدیترانې کې ځای پر ځای شوي دي. د ناټو ویاند زیاته کړه، موږ د روسیې د سمندري تشکیلاتو په برخه کې شک نه کوو، خو په کار ده چې د سیمې ټولې خواوې په سوریه کې د بشري وضعیت د نورې خرابۍ مخه ونیسي.
افغان ولس مشر اشرف غنی له تروریزم سره د مبارزې او امنیتي مسایلو په چارو کې د چین د دولت له وزیر چینګ ګوپینګ سره د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. ګوپینګ وویل د چین حکومت د افغانستان له لوري طالبانو ته د مشروع اوربند ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر کې همکاري ته ژمن دی. د چک ولس مشر میلوش زیمان په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د چک د پوځي ماموریت ملاتړ وکړ. په پراګ کې پرون د چک جمهوریت سفیرانو سره د هیواد ولس مشر د کلنۍ غونډې په مهال وویل چې په کابل کې د چک پوځیان د پراګ لپاره جګړه کوي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ درېیمه یو ورځنۍ لوبه سبا په بلفاست کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایي وایي دی دا تمنه لري چې اروپایي ټولنه به د اټومي تړون په ارتباط د تهران تر څنګ ودرېږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې د ادلب ولایت په چارو کې مداخله ونه کړي. سعودي عربستان د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړ چې ویلي دي د یمن په کورنۍ جګړه کې د سعودي په ګډون ښایي ټولو لورو جنګي جنایت ترسره کړی وي.
دا ژوند رنگونه
نو می شاید د وخت کمپیوټر ساينس محصل دی.
خو روزانه څنګه کار لره؟
دریم کارم.
اول د کمپیوټر ساينس انتخاب کړ.
د خاطر نه داس ډیر اړه او تر لمه ډیر می خو کی د خاطر می انتخاب کړ.
داس خو بنوي چې د کمپیوټر ساينس مثلا د کوم رشته چې ډیر موډ وی او رشته موډ کیږي په یو کال کې هغه رشته دروازهولو په خاطر خو بنوي انتخاب کړ.
نه 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 دا ما شو کی مسله کو شو کی نه
خو واړه چې د خیر پاینده کې بیا څه وکړي څه شي تر نه جوړ شي.
ان شاء الله غواړم چې یو ښه انجنیر اوسم افغانستان ته خدمت وکړم.
ها د کمپیوټر البته اوس فعلا چې دریم کال دی د خیر سره او یو کال د بل پاتې ده څنګه اوس کمپیوټر چې خراب شي جوړوي شي
کنه؟ بله یو خدای جوړوي.